وزارت کې د تدارکاتو په برخه کې فساد ته ځنګړ شوی تر راتلونکي د الله ممل.
سلامونه ستړي مشاهده ازادي رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. اجرایی رئیس عبدالله وی روان سیاسي اختلافات او نور ملاحظات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي خندلی. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه بیا وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي. د دې ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د همدې ساعت په اوږدو کې خپرېږي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان لرې کړای شوی والي عبدالکریم خادم وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل له پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان لری کړای شوی والی عبدالکریم خدام وایي خپل دند لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. خغلی خدام چې د ولسمشر د فیصله له مخې پروند دغه ولایت له مقام لری کړای شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیم ټاکل شوی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه پریکړه ته انتظار باسي. دغه فیصله موږ غندو، هغه غیر عادلانه او غیر منصفانه بولو. دغه فیصله نه منو. زه د جمعیت اسلامي د مشرتابه هدایت او د ترکمن قومونو او د نورو مشرانو فیصلې ته انتظار کوم. دا د بلخ د لرې کړای شوي والي عطا محمد نور وروسته د جمعیت اسلامي په ګوند پورې تړلی دوهم والي دی چې د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د شنبې د ورځې د خبر پاڼې له مخې د سمنګان لپاره د نوي والي پر ټاکل کېدو سربیره د لوګر لپاره انور خان اسحقزی، د لغمان لپاره اسف ننګ، د کندوز لپاره عبدالجبار نعیمي او د میدان وردګو لپاره شاه جهان د نوي والیانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورورو د جګړې له لومړۍ کرښې لري او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. وایس احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې.
آیسته آیسته بتانیم پولیس از حالت شبه نظامی ببرمش به حالت
رو رو وکول شو چه پولیس د ملیشو یا نیمه نظامی لبنی او باسو او بیرته رختینی پولیسو ته چه دنده د خارونو ساتنه د خلکو ساتنه د جرمونو مخنیوی او په د هیواد کې د قانون د حاکمیت ملاتړ لی استانه کړو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې په دې غونډه کې حضور درلود وویل د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ تاثیر ونه چوي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله وښتې. د کندهار د امنیې قمندانۍ د مرستیال ویاند مطیع الله هلال نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل:
ځانګړو ځواکونو هوایي او زمینی عملیات پرون پای ته ورسېدل. پر مهال یې شپږ دېرش وسلوال مړه، چې د شپاړس تنو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. اتلس تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي، دوه انفور سلا، یو سنایپر توپک او درې کلاشنکوفونه ورته خلاص ته راغلي دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران د آسمان هوایي شرکت ای ټي آر دوه اویا ډوله دغه دوه ماشینه الوتکه چې د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه الوتې وه، جنوب لویدیز یا سوچ ښار ته روانه وه. د دغه شرکت ویان محمد تقي طباطبایي دولتي تلویزیون ته وویل چې الوتکه په دینا غره کې چې شاوخوا څلور سوه څلوېښت متره لوړ دی رالوېدلې او ټوله سپرلۍ چې شپږ عمله او شپېته مسافر وژل شوی ده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل د پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنې کې څلور اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل چې د دوو ولس کلونو فلسطینیانو چې د رافا په ختیځ کې د اسرائیل د ټانک د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو مړي وروړل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د هغو فلسطینیانو په وړاندې چې په مشکوک ډول د پولې امنیتي موانعو ته راوړاندې کېدل د خبردارۍ ډزې وکړې. اسرائیل دغه راز د خپلو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته تېر تیره شپه په غزه کې د حماس د سخت دریځو پر اهدافو هوایی بمباري وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د مونشن په امنیتي کانفرانس کې ګډون کړی وویل چې له غزې سره په پوله دغه پیښه ډیره جدي ده چې دوی به هم ورته مناسب ځواب ووایي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم د مونشن امنیتي کانفرانس ته دغه راز وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښ یې ودرېږي. بنیامین نتنیاهو چې د لومړي ځل لپاره د مونشن په کلني نړیوال کانفرانس کې ګډون کړی دغه راز وویل چې د ایران او د نازی جرمني ترمنځ ډیر ورته والی شته او زیاته کړه چې د ایران مشرتابه د اسرائیل له منځه وړل غواړي. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن وروسته دغه کانفرانس ته وینا وکړي. د اسپین مانی یو چارواکی وایي متحده ایالات باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکي په دې اړه په خبرو شوو راپورونو خبره دي خو شواهد نه لري چې هغه تایید کړي. امریکا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افرین د روغتون مشر ادعا وکړه چې د جمعې د ورځې ناوخته شپږ تنه چې د جګړې په جریان کې ټپیان شوي وو په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د هغه په وینا د سترګو د کسۍ غټي دوا په مشکل د سا اخستو په ګډون د ناروغي له علایمو ښکارېده چې وجود په زهرجن غازو لړل شوی دی. دغه د خپل وختوګه نه ده تایید شوی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په روانه خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایی روان سیاسی اختلافات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي خندله.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار
له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوالاند نه دراوست.
بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه بیا وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات د هیواد په خیر نه دی.
دغه درونی اختلافات اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد یې پیږي موږ امنیتي سکتور مراد یې پیږي.
د رامو د چارو له کارپو صدیق پتمن سره مرکه هم کړي.
اساسا دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو نه د توافقاتو پر بنسټ او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک افغانلار وجود نه لري.
پدې اړه معلومات درکو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په تروریزم او یو شمېر نورو مهمو مسایلو لپاره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. د شان په یو بل راپور کې بیا وری چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوري په همدې سپا کول شي د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځو د خبرونې د سرموزو ته. د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ ډول اغیز ونه لري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لورې د نوي چمتو شوي څلور کلن پلان د شریکولو پر مهال په کابل کې میشت یو شمېر بهرنیو سفیرانو ته وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې تازه د اصلاحاتو په هدف نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وایي د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووزي او خپلو اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستنه شي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړیو وعدو ته ژمن دی او له فساد سره مبارزه او اصلاحات یې په لومړیتوبونو کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لورې چمتو شوي د څلور کلن پلان د تشریح په غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغیز ونه لري.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار.
هغه وایي له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت یاد کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم، هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوالاندې نه دی راوستی او نه به هم راولي
نداده و نخواد داد و نباید بده.
ښاغلی عبدالله وویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو د لا زیات جلب او جذب په هدف باید په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو معاینیت رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت لخوا د اصلاحاتو اقداماتو په لړ کې ولسمشر په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منلې، خو نوموړی لا هم په خپله څوکۍ کار کوي او تازه سمنګان والي د یاد ولایت له مقام نه د ده د لرې کېدو په تړاو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرېکړه نه ده منلې او دا یې غیر عادلانه اقدام بللی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل لپاره چمتووالی نیسي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په اړه ملاحظات لري. دغو سیاسي کړکیچونو حالاتو یو شمېر عام افغانان او له افغان حکومت سره مرسته کوونکي نړیوال متحدین اندېښمن کړي، خو حکومتي مشران ټینګار کوي چې حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو سره خپلو وعدو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د اصلاحاتو په هدف یې نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وای، له فساد سره مبارزه، شفافیت، تعلیم او تربیه، د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، بشري منابع، د ګټور سیستم پلي کول او په ځانګړې توګه د وړتیا او لیاقت له مخې د پولیسو ترفیعات او تعینات په دغه پلان کې شامل دي. د کورنیو چارو وزیر ویس برمک وای د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووځي او خپل اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستانه سي.
پولیس هم چتو میتونیم انکشاف بتیم، چتو میتونیم اصلاح بسازیم.
هغه وای څنګه مو کولای سو پولیسو ته پراختیا ورکړو او اصلاح یې کړو. اصلاح د پولیسو اخلاق، چلند، تربیه او ورو مو ګوتوانی ګوچې. پولیس له نظامي والی خلاص او اصلي دندو ته چې د خلکو او ښار ساتنه ده، د قانون پلي کول دي، له جرایمو مخنیوی او داسې نور بیلابیلې برخې دي په دغه ستراتیژي کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی برمک زیاتوي د دغه پلان په چمتووالي کې د مدني فعالانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سلا مشورو ته پام سوی. په کابل کې میشت یو شمېر بهرني سفیران که څه هم په ټوله کې د دغه پلان هرکلی کوي، خو د پولیسو په لیکو کې د ښځو په زیاتې ونډې، شفافیت او په کورنیو چارو وزارت کې فساد سره د مبارزې په مواردو ټینګار کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ ازادي راډیو دغه مطالب او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم وګورئ او ولولئ. www.facebook.com/azadiradio پته ده. د مشران جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ اختلافات افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کوي. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو ترمنځ شته اختلافات باید ژر حل او ټول اقدامات باید د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخ ته ولاړ شي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ له اختلافاتو د افغانستان دښمنان استفاده کوي او یعنی ملت او حکومت ته رسیدي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د تازه اختلافونو خبره کوي، وایي پایلې یې هیواد او خلکو ته ښې نه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ دي چې دوام یې هیواد د کړکیچ په لورې بیولی شي. ښاغلی صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې ځینې اختلافونه او انتقادونه د شخصي او ډله ییزو ګټو نه منشا اخلي.
دغه دروني اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفیږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفیږي. دا ټول هغه مسایل چې افغانستان بل اخره بدبختی تر کې لږ ذره ملي منافع ته توجه کوي، ملي مسایل ته دوی په نظر ونیسي.
دا په داسال کې راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په ارکی وی غونډه ته ویل وخت د تریدو په حال کې دی او باید د ځینو کارونو د ترسره کولو لپاره چټک اقدامات وشي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اساسي قانون ټول مسایل روښانه کړي او دا د حکومت وجبه ده چې سم عمل وکړي. خو اجرایي رئیس عبدالله په دغه غونډه کې وویل چې پریکړې باید د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو په اساس وشي، نه دا چې کړکیچ زیات کړي. نوموړي دغه شان ویل واک تل پاتې نه وي، نو باید ټول اقدامات په مدبرانه شکل وشي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر او اجرایي رئیس دا شان څرګندونې کنایه ډوله بولي، وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په سر د اختلافاتو له امله دواړو لورو په یو بل اعتراضونه وکړل. د دغو کارپوهانو له ډلې داود معیار وایي دغه اختلافات د هغو کارونو په وړاندې خنډ جوړوي کوم چې حکومت یې باید ترسره کړي.
دی وی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د ملت او هیواد پر وړاندې ستر موضوعات او قوي بهرني دښمنان لرو، دا ډول تضادونه یا د نظر اختلافات زموږ انرژي په کورنیو مسایلو لګوي او اساسي هدف او دښمن نادیده نیول کیږي چې زیان یې ملت ته رسیږي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې په داسې حال کې تودې دي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ رامنځته شوې شخړه لا هم په خپل ځای پاتې ده او د یو شمېر سیاسي څیرو لخوا هره ورځ په حکومت له دې عمله انتقادونه کیږي. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایه ریاست روسه د تازه اختلافونو په اړه چې شاید هم د برېښنایي تذکرو په سر وي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ارګ او د سفیدار ماڼۍ تل ټینګار کړی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته، بلکې د مسایلو په وړاندې لیدلوری فرق لري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. زما همکار محمد نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپوه صدیق پتمن سره د سیاسي مشرانو او د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلي پتمن د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو شتو اختلافاتو ته په پام سره ویلي چې د ملي یووالي حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شوی، نه د توافقاتو پر بنسټ.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ. او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کړنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي، یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره. مګر هغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري، هغې خپلو ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپل منځونو کې مجموعه توافادان پاتې نه شول، او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مجموعه توافادار پاتې نه شول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وي، او د دې ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي، او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناشتي، خپل آرام ژوند لري او ټول شان ورته مهیا دي. هغه څه چې زوريږي هغه د افغانستان خلک.
پټمن صاحب، د اختلافات هم د ټکستا سو معلومات سدي د رهبرانو د حکومت تر منځ سدي هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکیو پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دې په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول لږه څلور کال درې نیم کال د دوی ټول پام دې چنواهلو کې تیر شو چې دا مقرر کی، دا منفک کی، دا لری کی، بیا هغه یو دوی ته څومره وفادار دی، د دې دلو ته څومره وفادار دی، دوی ته څومره امکانات راوړي شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی پام دې باندې مشروف دي، په ملي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي. او هغه ډیر څه چې د ملت د پاره زورون کړي، هغه د دروغ او هوایي پروژې دي چې د حکومت هر ورځ واغې باندې شوند وهي، او متاسفانه په منځ کې هیڅ نشته. هر ورځ زمنګ اقتصاد خرابېږي، هر ورځ زمنګ د خلکو ژوند خرابېږي، زمنګ د خلکو د سارخان خالی دي، د تلويخ فیصدونه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن سه پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبري وکړي او هم اجرایی رئیس داسې ویل کیږي چې د غوي د خبرو یو برخه چواک نه ګویانې وي او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې. تاسو هم دغه یو څه حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي، او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري، او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه ده، د کار کولو په لحاظ متحد نه ده، او د برنامه په لحاظ باندې متحد نه ده. نو په دې لحاظ باندې اول کله چې د برنامه خبره کوو، خو دواړه برنامه ځکه نه لري چې تاسو ولې درې نیمو کالو کې هیڅ شی مونږ نشو کولای. په څلورو کالو کې تر دې وروسته هم دوی څه نشي کولای، ځکه وروستی کال د حکومت د کمپاینونو کال دی.
د چارو کارپو صدیق پتمنو چې ویلي د ملي والی حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، خو د ملي والی حکومت مشانو تل بیا دا خبره کړې چې دوی په خپلو چارو کې بریالي دي. اوس هم په همدې موضوع د کابل چاپ ورسپانو کتنه کړې ده، او دغه مسایل تر ډېره حده پورې البته د افغان چارواکو ترمنځ چې کوم اختلافات او خبرې دي یو بل ته کنایې دي، دغه مسایلو ته کتنه کړې ده او دا مسایل راخیستې دي. بیا به هم نسیم شفق ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورسپانې اړولې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د نهويشتمه کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولای دی.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په یو مطلب کې په دې اړه لیکلی چې ولسمشر غنی او عبدالله په کنایه کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیا څرګندونه وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایی رئیس عبدالله د برښنایي تذکیرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران دا هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل په لور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشارې سره وویل چې د زغم سیاست یې خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بې قانونۍ او فرا قانونۍ کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کنه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمیر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلي په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید مخالفینو ته خپل غېږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یوه پایدار سوله ممکنه ده. په مطلب کې د حکمتیار له قوله راغلي چې له مخالفینو هدف هغه کسان دي چې له جنگ ستړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک پانا کې هم ازادي رادیو وسره www.facebook.com/azadiradio پته ده. زموږ د ویب سایټ ادرس هم ځان سره یاداش کړئ www.azadiradio.com. په دې پته کولی شئ چې د ازادي رادیو ټول مطالب زموږ په ویب سایټ کې ولولئ او ځینې ویډیوګانې هم وګورئ. اوس هم رزوی وی بلې موضوع ته. ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن ورځ د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته اتلل دی. دا چې دغه سفر جزئیات څه دي، هلته به په کومو مسایلو خبرې کوي، حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی دا او جزئیات بر سر شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني.
بلې سلامونه وصال صاحب، تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن سعودي عربستان پلاسمینی ریاست للی. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه سره مې شیبه مخکې د خغلی اتمر د سفر پر اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې چې خغلی اتمر به د سعودي عربستان له لوړ پوړو چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د اقتصادي همکاریو د پراختیا او نورو مسایلو په اړه بحثونه ولري. خدای چې په دې برخه کې د خغلی قادر شاه همداراز دا خبره هم وکړه چې هڅه کیږي د اقتصادي برخو ترڅنګ د سعودي عربستان د همکاریو د سعودي پانګوالو د دوی توجه هم را جلب شي. خو تر ډیره پورې د حنیف اتمر سفر د امنیتی همکاریو پر اړه باندې متمرکز دی. په ورته وخت کې یوې بلې باوري حکومتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې خغلی اتمر سعودي عربستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع د رامنځته کېدو په هدف باندې دغه سعودي عربستان ته تللی. خو تر اوسه پورې دغه موضوع یعنی د دې رسمي تایید نه دی شوی، اما تر دې پخوا هم داسې انګیرنه وی چې د سعودي عربستان د افغانستان په جګړه کې او یا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل لغه مهم رول نه دی لوبولی او دوی باید دغه رول لوبولو ته وهڅول شي. بلې وسال سي
ډیره مننه کوو پر دې صاحب کور ودان. په دې اړه به نور جزئیات زموږ په راتلونکو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمیر استاذ ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د خپل مغرضو اهداف په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې سره راغون شي وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو اختلافاتو له امله تر ستوني راغلي او نه غواړي دا موضوع لا قوي رنګ واخلي. د مدني ټولنو استاذو د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د ملي وحدت په حکومت هم غږ وکړ چې د لړۍ چټکه او سراسري کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمیر استازي وایي د ګڼو نورو ښېګڼو تر څنګ په دغه هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتونکي دي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وویل چې د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو دریځ معلوم دی او دوی به د یو شمېر کړیو لخوا چې د یادې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي ودرېږي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي دغه ملي پروسه باید نور قومي رنګ وانخلي. د تبعیض ضد بنسټ مشر راهیلې جعفری چې د نورو پاستازیتوب یې دغه پریکړه لیک ولوس په یوه برخه کې راغلی وو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخش
مدنی بنسټونه او د افغانستان د بیلابیل قومونو ځوانان د برېښنایي تذکرو او د هغې له مخې د شفافه انتخاباتو د ترسره کېدو په لړ کې له حکومت او اړوندو بنسټونو څخه غواړي چې د برېښنایي تذکرو پروسه ژر تر ژره پیل کړي. موږ له حکومت او مخالفو اړخونو څخه د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو ستونزو ژر حل غواړو او پرې به نږدو چې ملي ګټې د زریو مغرضو کړیو د غوښتنو قرباني شي.
د مدني ټولنو د استازي د اسمال د برېښنایي تذکرو د زر ویش غوښتنه کوي چې پار کې د برېښنایي تذکرو د ویش د بایومیټریک او معلوماتو د ثبت پروسه روانه ده. د جمهور رئیس د وایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د جمعې پورس په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل نوی فصل پیل او د افغانستان اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د معیاري تذکرې څښتنان کیږي. د لیکلي د لوړ پوړو چارواکو او سیاسي شخصیتونو بایومیټریک روان دی او حکومت د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه جدي عملي کوي. خو اجرایه ریاست بیا په همدې ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه ډېر بحث او دقت ته اړتیا لري چې په اړه یې باید لومړی ملي اجماع رامنځته او بیا دغه پروسه پر مخ یوړل شي. دې ته په کتو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي په دې اړه د خلکو ترمنځ اختلافات نشته، ولې ځینې کړي د خپلو ګټو په خاطر د یادې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او لانجې پکې پیدا کوي. د عدالت بنسټ استازي حمیده وردګ وایي خلک د خپلو اوږدمهاله ګټو په خاطر هم د برېښنایي تذکرو د ژر ویش غوښتونکي دي.
امروز یې بحث په کوم اساس اوردن مطرح ساختل؟
دوی د مخالفت د بحث په کوم اساس رامنځته کړی؟ دوی غواړي خلک تر راتلونکو شلو کلونو پورې د معیاري تذکرې او هویت څخه بې برخې کړي. همدا دلیل دی چې موږ نه شفاف انتخابات لرو او نه هم داسې امنیت چې د جنایي جرمونو مخه دې ونیول شو. موږ له دې اړخه ډېرې زیاتې ستونزې وینو.
میرمن وردګ له سیاسي ګوندونو د ځوانانو له شوراګانو او مدني بنسټونو هم غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ژر ویش په تړاو خپل غږ پورته کړي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکنه وي باید دغه لړۍ پیل شي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر له ننګرهار والی سره د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. سلامت زمي د یکشنبه په ورځ دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه پروګرام هدف په ننګرهار ولایت کې ارزښتناکو کښتونو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کار مخنیوی دی. نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
ارزښتناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول، بازار موندنه او د کوکنارو د کښت په زیانونو د دوی پوهول هغه پروګرامونه دي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر د یکشنبې په ورځ د ننګرهار لوالي سره په دې اړه د کرنې د کلیوالې پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو په نامه د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. اغلی عظیمی وویل په ننګرهار ولایت کې دغه پروګرام د پلي کولو هدف ارزښتناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
در این برنامه ما متحد هستیم تا حکومت افغانستان و سکتور خصوصی
په دې پروګرام کې موږ ژمن یو چې افغان حکومت او خصوصي سکتور د متوسطو بزګرانو لازم ملاتړ وکړي څو د بدیل معیشت د پروګرامونو د طرحو لکه کښت، پروسس او د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې له لارو هڅه وشي د کوکنارو د نامشو اقتصاد مخه ونیول شي.
دی وویل اوس به دغه پروګرام د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو اچین، چپرهار، رودات او شیرزاد، کوټ او خوږیانیو کې پلی او وروسته به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د مهربان عظیمی په خبره په دغو محصولاتو کې ډیر پام ارزښناکو محصولاتو لکه پنبې، بادام او تازه میوو لکه زردالو، انځر، انار او داسې نورو ته شوی دی. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام ته 2.15 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي او تر 2020 میلادي کال پورې به دوام وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي اوس د هیواد په شاوخوا 1 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د راپورونو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي دي. ورته وخت کې د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل د ننګرهار عام خلک، دینی عالمان، سپینګیری او بزګران د دغه پروګرام عملي کولو ته ژمن دي او غواړي چې ولایت د کوکنارو له کښته پاک شي.
مننه چې زموږ سره یاست. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلي خدام چې د ولسمشر فیصلې له مخې پرون د دغه ولایت له مقامه لری کړی شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمي ټاکل شوی، نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه پریکړې ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي 4 کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورو ورو د جګړې له لومړۍ کرښې لري او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 زیات ټپیان شوي دي. د ایران د یوې مسافر لوړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 16 سپرلۍ وژل شوي ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرایل له پوځ په بریدونو کې 2 فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنه کې 4 اسرایلي سرتیري ټپیان شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم د منشن امنیتي کانفرنس ته وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوي. نوموړی دغه وینا یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا لوړ پوړي استازي خبرداری ورکړ چې تهران په منځني ختیځ کې یوه نیابتي ځواکمنه شبکه جوړوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت آفرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د الکوزي احمد شاه عبدالي د کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 15 ورځې دوام وکړي او په خبره له دې وروسته به د الکوزي احمد شاه عبدالي سیالي پیل شي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې به د کابل په ګډون د 6 ورځو لوبډلې ګډون وکړي. د فوټبال د غوړ لیګونو سیالي په لړ کې د 12 کلنو او 14 کلنو د غوړ لیګونو ترمنځ سیالي پیل شوې. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر تای روفیا آزادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي چې په خبره یو میاشت په دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو سیالیو پایلو به په مرکز کابل کې ترسره شي. او ورسره خبر ده چې د سویلي کوریا د جرمني اولمپیک سیالیو په 9 ورځ هم جرمني د سرو زرو، د 9 او د سپینو زرو او برونزو د 4 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. د جرمني ورسته ناروی د سرو او سپینو زرو، د 8 او د برونزو د 9 مډالونو په ګټلو سره دوهم، او هالند بیا د سرو زرو، د شپرو او سپینو زرو 5 او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم ځای لري. د ورکر شو معلومات لمخې د 2013 کال په جمنی اولمپیک سیالیو کې له دونې هیوادونو نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 1500 بیلابیل ورسې رشتو کې لوبې کوي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې صفه اوریدل شي. اوس هم تاسو د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو 2 پروګرامونه ووري او ماته تر بلې خبرونه اجازه ترکړی. خو وخت
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د عبدالغفار متین په نامه یو کس د کندوز له ولایت آزادی راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت د شیرخان په بندر کې د شپېته جری بزمکه د کندوز والی اسدالله عمرخیل په زور غصب کړې ده. دا موضوع مو د کندوز له والی ښاغلي عمرخیل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ځمکې د مدعی او ورپسې به د کندوز د والی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورور ستانوم سده او د کومه زای د ټلیفون کړي
زمانو عبدالغفار متین دی ما د کندوز ولایت د امام صاحب نه ټلیفون کړي تاسو
په څه خاطر د ازادي رادیو ته ټلیفون کړي
ما ازادي رادیو ټلیفون وکړو چې په شیرخان بندر امام صاحب کې زماز مکړه په 1900 کال کې د یو فرمان مطابق اسد الله خان متین دا غورونو او متعلقینو ته بزمکه ورکړل شو چې په هغه کې په تجربه بزمکه د اسد الله خان متین بزمکه تیر میزان کې والی زوی زید محدیدین او داغه رینجران او داغه ټانکونه او داغه عسكر په دغه بزمکه باندې داوا وکړه او منګه د کلی هغه مشران ورلو دا والی صاحب محترم په دغه ورځ کې په حج کې دوباره بیا والی صاحب ته موږ ورلو چې والی صاحب محترم دا مکه مونږ ته راکړې شوې ده په فرمان تحت او دغه شپېته او یو کال مونږ په دې مکه باندې ناست یو
یو شی ماتیزه اسناد لري قانوني اسناد لري
مونږ د دې مکه مکمل قانوني اسناد چې هغه فرمان دی ظاهر شاه مونږ لره کړې ده دغه فرمان زمونږ سره موجود دی دغه املاک زمونږ دغه وخت زمونږ سره موجود دی د زراعت اسناد زمونږ سره موجود دي دا زمکه تر اوسه پورې مونږ کارولا هیڅ قسمه مشکل په دې زمکه کې مونږ تر اوسه پورې مخامخ شوی نه
دا سو جری بزمکه ده
دا اوس فل حال شپې تجری بزمکه ده سیبا
یوازې استاد او کتا سر نور خلک هم قوم دي شریک دي
دا شفت اسد الله خان متین زمکه ده چې زما پلار دي او دا نور شپږ او شپږ جری بز چې دا د دې ټول د متعلقین زمکه ده پدغه د کی جمعات ته پدغه د کی کله ده پدغه د کی زمون خلک دي لیکن والی پوي چې زما په یو سړي باندې $30,000 او هغه $30,000 په بدل کې د سړي مال داسما کرا کړی نو موږ والی ته چې والی ته محترم تاسو په کوم اسناد باندې په کوم سلاسه او محاکمو باندې تاسو دا فیصله چې ترکل چې ته د غزمکه په خپل نوم باندې کې او کنځل فصل ولاړو د مې فصل ولاړو هغه واغسل کوټه وران کړې د قانې وشو په کوم بنیاد باندې پارلیمنت کې مونږه اریزه وکړه اسد الله وفا صاحب ته مونږه اریزه وکړه شورا امنیت ته مونږه اریزه وکړه ریاست جمهوریت ته مونږه اریزه وکړه خو والی صاحب محترم دی او د غزمکه زمونږ مکمل نیولې ده
د سو میشت کیږي چې
دې په تقریبا د میزان د میاشتې نه دی دا عملو کو 15 کسان ما دی د کلی مشران بوتله دا مشران ورته وویل چې والی صاحب محترم په خپل سپین جامو باندې داونه مخدا ورغان آئے وہاں لو تو نکل جے تو خود رئیس جمهور نمائندہ ہے دے نمائندہ سره دا خو نه کې خپل نه کې جګړه راځي او دا د خلکو زمکې نه نسی
ها د غوالی چې د زمکې نیولې او وای چې په یو بل سړی می سلويخ لکه سومره سلويخ سلويخ زر ډالر قرض دی نو هغه قرضدار تاسو سره څه تعلق لري سوګ دی
دا د کمی مرادی په نوم باندې دی چې دا قضایي دولت د کندوز ښارنوالۍ دا املاکو دا یو فریبکار متکړه ده ګرځولې ده د خلکو په ځمکو باندې د خلکو په کورونو باندې قوالې جوړي په دغه شیرخان بندر کې چا دا ثابت کړه چې د سمیم مرادی یو خاص کې ځمکه په دې باندې ده څه جریمه چې هغه بوله موږ ورکو سمیم مرادی دغه علاقې سره نه ده والی صاحب محترم ته ما وویل چې واه والی صاحب ته خو زمونږ د پلار په حیثیت یې د بل چې ته زما د قضیې وڅېړې ما ته دغه انصاف را کړي د دې پر ځای چې ما سره انصاف وکړي ته زما سره دلایل وایې د هغې په باره
کښې ته وویل چې عریضي هم کړي ریاست جمهوریت هم کړي او ارګانۍ محل ته هم کړي او شورا ته هم تللي یاستئ نو دوی خو بس احکام ورکړي دغه احکام هم بېرته وړي والی ته هم ښودلي
والی ته خو مونږ نه شو تللی چې والی په خپله دا حکم کړی دی چې که دا عبدالغفار متین په د قندوز په دروازه راننوته دی ونیسئ او دی بندي کړي مشرانو جرګې ته تللي مشرانو جرګې زمونږ دغه قضیه لوی څارنوالۍ ته ولېږله
مشکل به مطرح کړو یو ځای ته به یې ورسوو
ډېر زیاته مننه خیر اوسئ
د انصاف په لټه کې
د د ستونزه مې د کندوز له والي ښاغلي اسدالله عمرخیل سره شریکه کړه بلې عمرخیل صاحب آواز مې اورئ عمرخیل صاحب ازادۍ راډیو یو ماشین لري اوتومات پکې د خلکو شکایتونه دا شیان ثبتېږي یو کس ټیلیفون کړی دی او په تاسې ادعا کړې ده والي صاحب یو نفر دی د عبدالغفار متین په نامه دی د امام صاحب د کندوز نه ټیلیفون کړی شیرخان بندر نه او ده ویلی چې جناب والی زما شپېته جریبه ځمکه غصب کړې په دغه سیمه کې ستاسې نظر مې غوښتو دا رښتیا ده دغه ادعا
رښتیا خو څه کوي چې له غلطې نه هم پسې یو نصر دې ور اوچته ده دی په یو جعلي فرمان کې یو څه ځمکه هلته تاو کړې وه او هغه ځمکه ټوله بالکل غلطه او د غصب جلوګیري مونږ وعده کړې ده دا تعهد له خپله شخصي رئیس صاحب جمهور سره لرو خلاصه هر غاصب چې په هر عنوان باندې د یو متر نه نیولې تر یو لک جریبه پورې چې اجازه نه ورته ورکوو یو سړی چې په خپله د غصب په مقابل کې جهاد اعلان کړی نو هغه خپله غاصب نه وي
دغه ځمکه تاسې حکومت ته راواړوله او که نه تاسې شخصي خپله ونیوله
دی قطعا ځمکه هلته نه لري 1500 جریبه ځمکه یې په یو ځای کې تاو کړې ده او خلاصه هغه ټوله انشاءالله رحمان په دا نږدې ورځو کښې به هیئت پکې لاړ شي وبه یې ګوري له هغه نه به هم دی خلاص شي
والي صاحب دا وایي چې په 1344 کال کې مونږ ته یو فرمان راکړ شوی و د مرکزي دولت نه دا 1500 جریبه ځمکه وه لیکن دا 60 جریبه ځمکه زما د پلار ووایي
د ده پلار هم دلته ځمکه نه لري او دی هم نه لري او دا جعلي فرمانونه ډېر خلکو راوړي دي خو تر اوسه نه دي تطبیق شوي
عمرخیل صاحب
مونږ یو نه تطبیقېږي انشاءالله
والي صاحب دا وایي چې یو کس دی د سمیم مرادي په نامه او والي صاحب ویلي چې زما په سمیم مرادي 1,000,000 قرض دی ځکه دا ځمکه ما نیولې
دا ټول افواهات دي چې دا سړی وایي سمیم مرادي درسته ده چې یو تجار ده ما سره یو معامله یې درلودله په یو اویاوم کال کې درې محکمو فیصله کړې ده هغه ځان ته خبره ده او دا ځان ته خبره ده دی چې کوم شی وایي ده بالکل یو غلط راپور ده ډېرو جایو ته یې داسې غلط شکایتونه او غلط ذهنیتونه ورکړي دي دلته راغلی یم او ما سره ناست یم او ما ورته وویلې که چېرته په واقعیت ته څه ولري هېڅوک هم در سره خرابۍ نه کوي او که چېرته څه شی نه لري نو که ته په ووایه چې زه به غصب وکوم او په دې کښې به زه له مختلفو جایو نه هر څه کوم هېڅ شی هم نه شي کولی یو متر ځمکه هم چې در سره غصب وي هغه در نه راګرځوم
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که دا راشي او ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او اسناد وښیي او قانوني سند ولري څه برخورد به ورسره
اسناد ولري د افغانستان تباه ده د مونږ سر و سترګې ده د حکومت ټول په خدمت کښې ده زه یې په خدمت کښې او که چېرته دی ووایي چې په غصب کښې به له ما نه تېر شي زه اطمینان در ته در کوم چې یو متر ځمکه به رانه نه شي اخیستلی نه دې دولت نه دې شخص
ډېر زیات تشکر جناب والي صاحب
خدای سره مې دا عهد ده او له حکومت سره مې په اولې ورځې چې وظیفه اخیستې ده مې تعهد ده یو نفر غاصب هم په دې ولایت قندوز کښې چې وس مې کار وکړي نه یې پرېږدم
ډېر زیات تشکر
ژوندي اوسئ ژوندي
اوسئ سلام
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ راډیو عزتمندو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندوز ولایت یو اوسیدونکي شکایت کړی چې 60 جریبه ځمکه یې د کندوز والی غصب کړې ده او د کندوز والی وویل چې د ځمکه نه ده غصب کړې بلکې مدعي د دغه ځمکې قانوني اسناد نه لري او د دولت په ملکیت کې شامل شوې ده د کندوز والی دا هم وویل چې که ادعا کوونکی قانوني اسناد ولري د ولایت مقام او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري. درنو اوریدونکو، د خبرونه په داسې حال کې خبریږي چې د شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه اعلامیه خپره کړه چې د کندوز د والي اسدالله عمرخیل پر ځای نوی والی ټاکل شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 اووه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشې په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورکو ته ورسیږي. په ستر کې به ستاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واورېدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نقطه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسېدونکی ده. په قام صافی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 0229 500 3190. اتنا شمارہ دا 0 1 15 10 10.
السلام علیکم، زه حضرت علی ما د هلمند ځای د ګریس کول سپری د هلمند د سینې څخه. تاسو په تیر د ورک عزیزانو په ایران کې نه پاغه د دې شنبې کې یو سری خبر پریشي ایران پریشي و چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی، د پولي چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کا دی، بس ما سې هغه سړی پیغام په دایره روانو دی شنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړ او دا د دلته یې درته خبروم. هیله ده چې شمیره یې درسره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګې اوسېدونکی لالی ماما یم. دا زرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولفالی یو سړی دی چې لیونی دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله جاری. او زه خپل قربانو ته زما ما دی لکه یا باشي ته وای د بندیانو په بلاکی دو په اول دین په درې منزل کې دی. هر سړی چې په حق معلومات غواړي د زموږ لمبر دی 0 1 0 5 1 3 2 8 8. د خدای په امان.
انو مې بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زه خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان پر د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلان ولي چې دا یو کوم څه ده. زه وایم کلاس افلا یو څه نه شل کار له مخه ورته چې نن نو کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسو سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه څنګه شل کار کوي د لوري په کندهار کې. نو یو کچې تاسو د فون نمبر یو مرته په دا د باندې نمبر اچن کې
محترم دوست، تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خپرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم، یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زه معلومات لرم د کلات د خوادي او ملا رزما د خوننی زی د پلار نوم یزانه ده. دغه هر ورور په دې په دې اړه معلومات غواړي 0 1 0 1 3 4 3 4 باندې اړیکه سره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په یا عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې فتح محمد دی. په کام زورې که څوک زما غوري ما سره دې په داش مېره تماس ونیسي 0 795 220 1 77.
السلام علیکم،
زبخ الله د کندهار ولایت د دامن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربانو زنګونه را ویل چې بیا ما ورته وویل چې غزت هم درلېږلی ده. هغه بېرته د لې راغلی ده نو هیله ده په دغه شماره باندې زنګ راته ووایي چې فراویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلام علیکم. زه عبدالعزیز ما د ورور په ولایت کښې یم. هغه د جبار زوی علي ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دي چې زما شمېره ورکول شي ښه به یې زه بیا ما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانوال ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښایي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 003-99-349-309. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم مې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي او وایي چې 15 یا تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کښې ډېر وخت تېر کړی. اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي 0-500-28-15. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. زه اسم اسلام خبرې کوم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د 20 کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاس سپلا یم. کله وایي زه دغه یم د کندهار یم. کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه غټ غټ دي. په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دي زه د کلاس سپلا یم. کوم کاکړ یم. هر ځای وایي چې زه کاکړ یم. نو زه دغه څوک د هر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړي دي د 20-25 کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي. دغه جلا شوی دي. نو ته کولی شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکې ونیسې. عصمت عاصم باندې ما دلته کومه زه تصویر بیا زه شیر کوم. هر څوک چې غواړي زه تصویر به زه شیر کړم. بیا دې زما سره رابطه ونیسې. افغانۍ نمبر 0-500-41-48-1888. پاکستانی بار 03-304-33-22-88. دغه زما نمبرونه ته کولی شې. که دغه نمبر نه ملاوېدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره ال ونیسې. دغه تصویر بیا زه شیر کوم. دا چا چې کړي دي زه کومه خدای خواري خلک شاید وکړي. نو زه دا کولی شم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. وسلام. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-02-43-41. یو وارې بیا وایم 0-00-02-43-41. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-02-02-21-12-01-15.
د دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو میرا مو وریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو وورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډه ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ د اکازو په نامه د ساجام په درلس کلنې تللې د کندوز ولایت څخه د کور وتلې ورګځي چې د اختر اکازو یې د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر قادر د دیو د اکازو یې نو دا پنځه دیش کال کې چې ورګ دی تللی د دغه دشتیا چې ولو پر دښته وتلی دی بالا د خور د کور ته راغلی د خور د کور تللی مخ پر کور باندې بالا بیا درکه څو دی هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 افغانۍ شیرینې ده وسلام.
اور سلام علیکم. پیغام دا دی ورته چې زما د امازي ورخصوي دی د دې ښکاله کې دی امیر محمد سردار محمد زیری په جنگ کې ورخصوي دی او دا چار څونه پیسې وړي زور کوم او دغه ورته چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا سپکي.
دا آزاد ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کور یې بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر پرې ناکلار یو مونږ تا چا لیدلی ورسره یو خو زه میرا ساړه دي لږ دې ګرم وساتي زار څومره مصرف چې پیو کې زه تاوان ورکوم او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وخی که تکلیف ورته نه وي. 0 4 4 9 5 3 0 3 بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 5 3 0 3 والسلام خلال دیر خیر نظر کی دنگا لاتا دنگا اعلان لاتا نشر کی خو.
السلام علیکم. زاد یلمند ولایت دنزاد ولسوالی دا انجیری و شدن قیمه استخان نمیجم. زما یو دا اکا زوی ورک دی اسمت نمیجی دا جمعه تکی جنا درکر دی دا اجی کاشم زوی دی دا جامین اللہ اکا ورار دی کدې زما زړه غوري بلار ډېر څه پریشان دی بس درا چې کوټه او کچا پیدا کړی 6000 روپۍ جایزه لري په دغه لمبر دی رنگ راته وې زب شپه یو ځلې وایم 0 1 2 3 4 یو ځلې بیا شپه روان 0 1 2 1 0 3
دوا ورا سلور. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. دغه کنده د ولایت څخه زحمت کړی چې مریوانه کورکتی چې د انسان په نامه باندې د چیر او ته د غوښته څخه چې زنګ دروالې و چې زنګ اوس باندې ټلیفون باندې څور ما زنګ ولې دی چې دې زما ظهور او په نوښې کده اشمر باندې ما سوچ دې چې هغه لکه انسان نه مرسته وکړي چې ګرګې تقریبا د نورو څخه ده دی په دغه شمېره زما سره تماس ونیو 0 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
بله السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی هم دل من دولت نوزاد ولسوالی در بات کلی وسیدون که این پلحال ستاز سره دل من دولت مرجی ولسوالی در پساو دسیمی سخه ستاز سر خبر کنز ما دو عزیزان دی یم ورور دی او یم اخشای دی اخشای می سردار محمد نمیشه در پلار نمی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیش د پلار نمی محمد غوث کادی او د ګل احمد ورونه دی ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لکه ولی جان او سید نبی
نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل راشه هغه درې او بل شلدلي دا دوه کال درې میاشتې کېږي د کور نه درک شوي د ټلیفون په همدې شمېره دی ژنګوي 0202210 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202210 نور وخت نه ځای کوم خدای په امان.
اور السلام علیکم آزادی رادیو ته جماعت پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0211 0 5 0 2 5.
زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګریشتولو سوالی د نهر سراج تلو کوزو د شخص مانو بسم الله دی د بل ورور هم عبد الباری دی د بل د اسلام احمد دی موږ یو ورور ورک دی په ډیر ښکاله یا پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی که چیرې یا د زما ږغ خپله اوري او یا بل چاته مانا معلومات یې په دغه لمبر باندې د زنګ راته ووایي. زما نوم دغه 0 0 4 4 2 2 3 4.
السلام علیکم زه له کندهار ولایت خبر در سره کوم. زما د مازی جمع ګل نیږ دا درې میاشت د کور وطن یې سیندری پلار یا کار نشي کولای ډېر خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چار ځای هر مسلمان ورو سره یې 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنۍ ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بل خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل.